کولو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزی پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړه.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او دغه بیا راوړي په خپل باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي مشته بودیجه
یې. فنکار برخه کې د کوزی پښتونخوا له وتل شاعر بخت زاده د دانش سره دغه په شاعری غیګو
ستا په غیګه کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داس يم نو
په زر پانه کې به لنډه کیسه وفادار پړنګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې می د پړنګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل منځ می ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمه خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بیبي حلیمه عالمه فاضله او عارفه خزوه او د خپل رور عبدالقادر په کومکی
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی به ورته ژوند کولای په جهان ده، پهلوان مرمرینی مټی تاوي.
آزادی راډیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
نه یې وینې که پکست کوې شیطان منافقه، نه یې وینې که پکست کوې شیطان منافقه، زمړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او د ځوانانو اتلانو د شارونو قاتل
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لونه چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمانو د بلوچستان د زیارت زلې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی. ارمان لومړنی ذکر په سنځاوي کې کړی وی او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماستری په کچه زده کړې وکړي. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په مساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعری کې د پښتنو د یو ځوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعری کې پښتنه کړي چې ځوالي وژل کېږم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال وندلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلو چې د پولیسو لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادری زمان د هواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوزات غلام محمد میمنگی د نگارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوزات په هند، امریکا، ایتالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکهزات څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپره شوې دي. کهزات د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کې هودل شوې چې له هندوستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,200 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 100,000 هغه توکي او ډالۍ هم ایښودل شوي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوي دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللي ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیا د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کېږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکې ظلم وغنده. زموږ همکار روح الله انوري دغې مشاعرې ته ورغلی او ترې راپور یې برابر کړی.
د کونړ تکړه او خوږژبې شاعر کاتب شاه کاتب وایي پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاري نومیخي او د همدې په وسیله یې وژلې ټپي کړې او بې کوره کړې دي.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس داوی د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، طالب کشمیر ساتم، زه دې رب کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بېاتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي
نو پټو پک د خپل ورور مریا غي افغانا نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالېږي نو په ما د هم د سولې څا در خور شي نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي.
رحم کواک بے طول وکڑی بد با وکڑی که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی وی طالب لالی او امریکی بابو زړه دوستی دا که اوس همدا تا با بابو لوکڑی بد با وکڑی دا سول نه دا د نوی جنگ تابعین ولدی مشرا که دا غډول سول وکڑی بد با وکړی ملګرو دړو می پړسولې ده وګدو خبرو هم دینه کسو نامسنګو او کګو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګی نه ته غوباسي هر ځای جوړ شوی ګرده میز وي د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کینی، خپل شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی؟ پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانۍ د یو شمېر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو، د یو شمېر نورو د لرې کېدو ترڅنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پرېکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کیږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغونې سیمې پورې تړاو درلودې. له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرول یېده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سپاریانو لخوا کنټرول یېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمني کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمني پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمني پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتوري په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړې پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودي او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې ترڅنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخ میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی. لوی دی. د غره په لمن یا لاندنی برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کښې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډېرو برجونو ځینې آثار هم پکښې کې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسېږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچه ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلۍ په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د عسکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شوو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسېږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډېر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډېر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښۍ پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤل ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي، خو ګټه یې نه ده کړې. ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني اثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کښې راته ویلي دي چې که چېرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه اثارو به ورغوئ او که چېرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بې ځایه شي نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاورو لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کېږي او وړل کېږي چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کېږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص اروزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې یو قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن ډوډۍ په خلاص شایې وړې هلته خیمې ورته درولې د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص اروزګان کې دا وړل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اورزګانی وڅیدونکو د کلچر پاړوند شاغلی خپلواک وای چې د دې ولایت وڅیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلچر ساتلی دی. د پخوانی دود او کلچر ساتل تر اوسنی هغه د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوشی پر مهال کول تر اوسنی لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانی دودونو را ژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ د کلچر ژغورنې یو هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو، ډېر مشي خلکو ته به اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې وي، د پلار په کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبوریږي چې دوی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي، یا هم په یونان کې د تورو اوبو کې غرق کېږي، او یا هم دلته نشرو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور را ژوندی کړو.
یو بل ورزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابیدات ته په اشاره سره وای، په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. کچېری پاملرنه ورته وسی نو ډېر شمیر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیح موایي ورستی څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابیدات زیانمن کړي چې حکومتي مسولین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابیداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اورزګان مرستیال والی تاولا فضلی وای، دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشټوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لوی لاملونو څخه دي چې دغه تشتون لري.
خدا دو تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوی دي. د فرهنګي او میراثونو چې دي دا اکثره د دولت او حکومت نه ملګوتی ساحو کې دي. طالبانو ساحه ده او طالبانو په فکری لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړم نه دي چې دا به ته ورغول شي، یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړی، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابیداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابیداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعات او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابیداتو د څېړنې برخې ته لرغونپوهان راوستل شي، څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابیداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شینی پدیر کې په شینګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دند پر مخ وړي. نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعہ ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلې. دوی بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم، په هغه ژبه کې په کار چې سړی شعر ولیکي، نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلول نو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقیده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي، خو داسې وه چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولي دی الله ډېر زیات عمر ورکړي، ما به هغه دغه سندرې اورېدې، دغه په دې آواز کې او دغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف و، داسې عجیبه غونته اثر یې لاره چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې. نو دغه نه زه ډېر متاثر وم، دغه مې ډېر لوستې دي، ډېر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډېر زیات اورېدلې دي. نه لوم بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کوم لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو حالات پخپل شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نیشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي نو حالاتو داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره ستاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کېدای شي؟
بس دا خو دې ګوره زه څه شعوري هڅه ماننده کړې خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا شپک جانه. ما کله پین دې بره قلم نه دی راغستی چې ارزه سوچ وکړم او زه څه ولیکم. بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی هم نه، نو بیا راته وروسته پته ولیږي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه ووایه.
د چا عرفاني او نیشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی؟ چا نه متاثر وی په دې لړکې؟
یاره زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره، بدې معاشرې نه متاثره کېږم. پتی دا کم حالات دي که نه، هغه چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي، نو دا پښتنه وینه چې بهیږي، دا چې وینې نو خامخا اثر خو کېږي.
دانش صاحب، د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه، زه فن هغه وایي چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوه یم جانانه، خو خیال چې زورور چې چپاره نه اوږدی شي.
ډېر ښه.
زه د مفکرې زیات دغه کوم کنه،
د مفکرې پلوي ډېره زیاته کوم. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته، لر او بر پښتنو ته څه غواړئ، څه پیغام ورسوئ؟
زما یو غزل مات را یادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینا دا الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پختون دی، دغه سر دی دا تنه دی دا پختون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل اولس د موجوده حالاتو نه خبر کم، داغی د تاریخ نه خبر کم، داغی د کلتور نه خبر کم، او په دې باندې مجبور کم چې مونږ خپل تاریخ ولولو، مونږ خپل کلتور خپل کو، داغی نه ځان خبر کو، او بیا چې زمون خلاف څنګه کم سازشونه کیږي داغی نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کوم ستونزې دي یا مونږ له څه کول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغه ترم د څه په اشارو کې نه یو کې کله کله وړې صفا وایم.
دانش صاحب، مونږ ګورو په دې تیرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه، دا پښتون بیلټ چې کوم دی، دا پښتني سیمه چې کوم دی، دا ډېر بد حالات سره تیریږي. کا خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي، دا ډېر بد حالات سره تیریږي. آیا من حیث یو شاعر، شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ؟ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغه سه حالات؟
یعنی ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو مونږ خامخا متاثره کوي، دغه حالات نه متاثر وزګه خوشیر کته سوچو کوي د 9/11 نه دیخو، یا خاص کر بیا په تیر لسیږي زمونږ د پښتو غونډې د شاعری موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله، د جان او د جانان قصه هم کوله، یا د ماخام او د جام قصه کوله. اوس کته سوچو کې نو بیا خو دا دور د تیر لس کال به خاص کر په دې کې خو نه د ګول رزوي، نه د بلبل رزوي، نه د جان رزوي، نه د جانان رزوي، نه د ماخام رزوي، نه د جام رزوي، نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې، د لرې کا جمړې کا، د برې کا جمړې کا، دا یو نیم پکې پوه دی کافرې کا جمړې
را بشو. دا اوسنی شاعران چې کوم دي، تاسو خود ډېر رضایت شاعري مطالعه کوئ، تابن اخوا د لرې پښتونخوا، د برې پښتونخوا، دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ، هلته هم شاعران راټوکیږي، دلته هم شاعران راټوکیږي، نو د په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی، دې نه مطمئن یې، خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی، زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم، ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي، دا نوی چې کوم نوی کول چې دی، نو دا شعر هم خلی کی، او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه، نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوستوم کوي، نو ښه فکر لري، خوشحاله یم ورته، زموږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانشته تاسو اکثر منګورو، تاسو په دې ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې یا همداسې هم چېرته پروګرامونه، تاسو ډېر اوږد اوږد نظمونه وایي، ستاسو اکثر مینوال سره دا سوالي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه، څنګه کولای شئ دونه اوږد نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعرونه زما مخه پکاریږي، دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا. ما کله شعر نه دی لیکلی، اوس هم د کتاب چې چاپ کېده که نه، او لیکل یې تیار کتاب یې را راوړو ما ته، بس چاپ یې کوي، ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی. نو بس
په وروستیو کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینهوالو ته،
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو، چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو، پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو، تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه، تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه، چې لو نه وي لونګ څنګه وي
داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داسې یم نو درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه تړنګ پیژني ړنګ څنګه وي داسې یم
چار چا پیر لیونی دی او زما ور پکی ژوند دومره ډیر ځان ځانی دا چې د وخت د لیونی هم خپل ذات تر حد اوسی خپل ذات تر حد پای بد دومره وی جهان کی یک تنها چې زوسی غم زبنا لیونی کی غم زبنا مسلمان یم او پیو دو کی حیران یم دمر ډیر تفریقی دی د مولیانو دا فرقی دی هر مولا پک دا وای چې زما دا فرقه ټیک دا ز پکم پس روان شم چې پیو بن پوی زبنا لیونه کی ګم زبنا
زبانانو ته بویا چې خپل تجربې په کیسه ایز ډول ولیکي لوی خو به لیک سره آشنا شي او لبل خو به ل نور سره خپل تجربې شریکی کړي وي د زرپانی په نننی پانه کې د راډیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی راوروي
زرپانا وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې می لڅیرونکو حیوانات ډیره سخت غالیلې د تور غره ویرونکو ناونه د پرنګانو خونې به خو هر ځل مترې په پوی هاو هاو چغو زنجغورلې دا د پرنګ د زنجغورنی دودیز چوپانی چغه وچی پرنګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستی کوله ایبي تالندې مسخوتان تنګ دی د تور غره پوی بناو کی رالاندې کړم تر لګ مسل ورسته لغبل دو سوا میګو او زو سراي ویت مسیتا ور وختلم کرایش پمه لون بدن لسخت یخنی او پيري کولو پرانیست سترګې تیر کړم کله چې سبا ستوري په خپل ځای وزلید دلوانځه لپاره د او د سبت کل لغاره ولټیدم تر کوزې دو مخ کې لاندنی کند ته د ځان د داډین لپاره وی څوتګي وغورځولې ترڅو موزر حیوانات ترینه و تختی خو چې مخامخ می وکتل یو پلان له نګدی پاندا پرډورډو جګ سر را ګوري ویره می احساس کړه او د پوی هاو هاو چغمه لخلی و پتا پرنګ خپل سر په خپل زوکمنو پنجو کې کی خود زپډار ډار کته شوم د لاندینی ناو په یو ډنډو کې می یخینه تختی ورې جوړلې مخلاص می پری وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ور پورته شوم د سترګو له کنجونو می یو ځل بیا پړانګ وڅاره هغه نه خوځیده خای چې خوب په وړای وم لمانځه ته ودرېدم لویرې می د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل منځ می ادا کړ تر سلام اړونی ورسته می لالا سونه د اتنو پورته کړی چې د پړانګ شاته لری دی ویونی خاخونه خوځیدل او ماتېدل چیزیر شون یو تورایگه دوونی مادشاخونه صافوی. دوبوگ نوون که مشاهده دا لحظه هم حیرانوون که بی. دا میگو اوزول مخمی پا کلوپم لاتساره لان. یگه دوونی لخاخونو دو پیر او سیده لاستی جوړ کړل. هر یویه چو چو زلی پا پنجو که وارول را وارول. بیا یې لغبر ګوتو سره د پلانګ په لوري ورمخه کړه چې ور نږدې شوه. پر خوبه ولی پلانګ یې د گزارونو ناتار جوړ کړ. پلانګ د پانډ او پلانګ پر ځای د پانډ او یږي ترمنځ گیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان گزار کړ. یږه په خپله مخ یخه سینه لاړه. خوارکی پلانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پلانګ اوسپنیز سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږي او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه راښکته شوم. څنګ ته یې ورغلم. د وینې زبېښونکي پلانګ وینه د ناو خشک ګټ زبېښله او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یخ تختې اوبولې. وخت و، زړه مې هم و، خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پرېښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ، خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ، نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کال د ویلوستي شاعري حلیمه خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمه خټک. بیبی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره او عارفه او عالمه خزه و او د خپل وخت له ډیرو مروج علوم سره آشنایی درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه و او د پښتو ښه شاعر ویل. بیبی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د خزو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلی دی. پټی خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلی دی. وغه دا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکه کیده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه خزه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نور تلوست کاوه. قران عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه خاص هارویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمه په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوی دی. تر اوسه پورې د حلیمه یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړې مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، سنا خوانه په څو رنګه د رحمان شوم، چې مجاز می د ایاز لاړ لسړنه، چې مجاز می د ایاز لاړ لسړنه، سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم. و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، د جمال پننداره ای شادمان شوم. غیر فکر مې لزړنه را بهر شو، غیر فکر مې لزړنه را بهر شو، پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم. حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، چې د بیل له یاره نکا په ګمان شوم. نه پوهیږم چې ممتاز کو نور جهان شوم د آشنا په فکر خوخه حسې شان شوم د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله پارتیان ماچ ول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیوه بلخوا کک او ملکا دواړه په یو سمند د جګړې له ډګر ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول د کک او زرینی منظومی وروستی سرود د همدغې منظومی له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو
ورېښمین خیال
ماز دیگر ده لمر ساردوبه پا افق دلوی دیز آسمان لمنه تکسره ده دلمر سرستر گلا زیر دخته تا گود زای زای ریزی هم لرنگ تکسره حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشا پری ده غرغونده یو حسق قامت خکاری شا تا پیغل ورنغی یتا وکڑی اگده زلفی ده باد چپو تا ناکسی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدن پر یو بل خواگتاو ده دی غیگه دک ده زرین لجانان ده دا شیبه ور تا جون کل پر جهان ده پهلوان مرمرین مٹھ تاوے بندیوان د چا دغی کې د زندان دی نن شپ ټول د جانان تر څنګ سفر دی د خایس او مین تاج نن په سر دی کک کته گئے شو د یار سترګې به نوش کړي د جانان شونډې به وڅکي تر مسته د ملک عشق نن زړه کې خروش کړي نن شپه چیرته لال ازار کې د دوی شپه ده تر هیرمند لوی لار کې د دوی شپه ده د هیرمند تر څنډو ډېر مزل لا پاتې دغه شپه د ژوند تر ټولو خوږه شپه ده په دښمنو برای یو خوا جانان بل خوا پر دوه زړونو د مراد وږمه خوره ده هیرمند غواړي مینان تر خپلې غاړې چې یو بل سره د مینې په خوند پوشي د څپو د مستانه شوخیو خواته په خوږو د یو نوي پیوند پوشي سمن زی په منډه منډه تر هیرمنده چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي راز و نیاز باندې ماړه دوه مینان کړي عشق د لویو حماسو د منځ ټکی عشق د هرې اتلوالې د زړه زړی د عشق شور دی چې ودان لوی ساکستان دی عشق له بسته تر زرنګه لا روان دی د عشق زور دی چې هیرمند دی د ساکان هیرمند مست دی هیرمند غاړې غاړې غورځي هیرمند خپلو میلمنو ته لارې څاري هیرمند تګی دی چې راشي دوه مینه هیرمند تګی دی چې راشي دوه مینه د څپو تندی یې کیږدي پر لمنه پیړۍ وشوي چې هیرمند څپې څپې دی مست سرکشه ډک له شوره له هیبته سین د کک زرین عشق ته سلامي دی سین د کک زرین عشق ته سلامي دی لها غوخت ترتنا لا جاری دی
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورن سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی